څلور بجې شوې. احمد شیبر یم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربان. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندان یوې نننۍ چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وشلې او پنځه تنه ټپیان کړي دي. د دې قمنداني ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکو. د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوسخه ادارې کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی. د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان له پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې بللې. انایت الله خبر رسمي بیګا پر خپل اکسپانه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوسټ ترکلک و امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له بریټ کونکو سره د هغو ملګرتیا شي. خبر رسمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوسټ پر غاړه دی. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان د خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارات کړه. محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانیسته. باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیسي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي. د طالبانو حکومت که هم تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د روسیې او چین په ګډون د سیمې او ګاونډ یو شمېر هیوادونه ورسره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پالي. روسیې تیره شپه د اوکراین په شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیره شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګونه اورول شوي دي. د اوکراین د انرژي وزیر هیرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی، خو د احتمالي مرجوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رفح پر مهمه سرحدي برخه ولکه ټینګه کړه. سپین ماڼۍ د اسرائیل د اقدامات محدود پوځي عملیات بللي، خو دې کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل شي هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رفح د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې ترانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي. ملګرو ملتونو پخوا ویلي وو چې د غزې په ترانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې. د پیښه جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکه وو. د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
د دوه درې کال کېږي په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دواوي هغه درمل وړیا موټر کل کې د خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې.
په دې خبرونه کې مو پېښور ته هم ورولو. په پېښور کې د شهر شور خلک پتنګ کړي. د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د یو روش دی له درد به خبر شي.
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره، بیا پلار مې ورور حسن نیولی دی وایي وزه له کوره، له کوره شړلی یم.
دردې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واردل، د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن د طالبانو د پولیسو پر کاروان چاودنه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي، نن غرمه شاوخوا یولس بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي چسپکي ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمانځه وړلو په مقصد له دغه سړکه تېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي، خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
نور هیڅ ستونزه نه ده پاتې، او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپین ګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وژل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسېدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
دوی یعنی طالبانو ژمنه وکړه چې د دوو وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالیو سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي څوک د کوکنارو کښتونه له منځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د اورګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمانځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی دغه ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو مشر ویلي کده د کوم فرمان د شریعت خلاف په دیوال دی وبشتل شي. ملا هبت الله د شنبې پروس په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم هوا بشغي تر عنوان لاندې درې ورځنی سیمینار کې خبرې کولې. هغه په دې غونډه کې یو ځل بیا دیني عالمان د خپلو ټولو فرمانونو تطبیق ته هڅه ولیدي، خو بل لور ته یو شمېر دیني عالمان د هغه ځینې پرېکړې د شریعت خلاف بولي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له دیني عالمانو سره یوه غونډه کې ویلي که د هغه کوم فرمان د شریعت خلاف وي په دیوال دی وولي، خو د دیني علومو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د مشر یو ډیر شمېر فرمانونه د اسلام او شریعت سره ټکر کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور کې لیکلي ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کندهار کې د دیني جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم او همغږۍ تر عنوان لاندې درې ورځنی سیمینار کې کړي. په دې راپور کې راغلي د طالبانو مشر له دیني عالمانو غوښتي چې د دوی د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیق منلو ته یې وهڅوي، خو د دیني عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي. دیني عالم او حقوق پوه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل داسې مال چې د طالبانو د مشر ځینې فرامین د شریعت سره تضاد کړي، خو د دوی حکومت هیڅ داسې اداره هم نه لري چې د دې فرمانونو مخنیوی او څېړنه وکړي.
د ادارې کشور پر اساس فرمان
د فرمان په وسیله د حکومت اداره کول سم عمل او د خی حکومت ولې نه خانه ده باید د فرمان حکومت پای عمومي او د قانون حکومت رامنځته شي د بیلګې په توګه د فرمان للارې لزدا کړو او په هنتونونو دنجونو راګرځور لکارای منکول د اسلام سره ټکر کړي یعنی هیڅ داسې دلیل په اسلام قران سنت او فقه کې نشته چې دنجونو د تعلیم معنی وي
معنی تعلیم د قران شوت
د بشری حقوقو مدافع نسرین حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل نو محدود فرمانونو پرته د طالبانو د مشر ټول فرامین مبهم دي
خو په دې شکل هڅه طالبان د ملت په سترګو کې خوري اچوي او د یو نسل راتلونکي یو هلی په بوله کوي او په دې ډول دروغجن وادو او بهانو د دوی خپل صداقت او ورتیاوي تر پښتنې لاندې راولي
د طالبانو مشر په خپل څرګندونو کې په دې هم ټینګار کړی چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د دوی لخوا د بخښنې په نوم فرمان هم عملي شوی او اوس مهال د دوی مخالفین هوسا ژوند لري هغه زیاته کړي دوی پخوا او اوس هم د افغانانو د وژلو او زورولو اراده نه درلوده داسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت یونامه راپورونه ښیي چې د طالبانو حکومت په ډیر شمیر د مخکینی حکومت چارواکي او نظامیان شکنجه کړي زورولي او ان وژلي دي ازادي رادیو هم په دې اړه مستند راپورونه خبرې کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکینی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لمړی نیولي او بیا یې تر شکنجه وروسته وژلي دي
د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیاي مرکزونو کې د درملو لکمټ سره مخامخ دي د دغه ولایت د ولسوالۍ استوګن شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې په روغتیاي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډېدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي تفصیل په دې راپور کې
صفت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي پول سوالی کې روغتیایی مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي نو مړي زیاتوي چې په روغتیایی مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند لګواش سره مخ کړي ځکه په خبره ترڅو چې ناروغ تر شهر پورې رسېږي حالت یې نور هم خرابېږي
په فاصله به موږ وکلینیک ته یا د خپل د منچکی د محل روغتون ته ورغلو نو یو څو ګولې به راکړه د سر درد د بدن د درد او تبي د ګولیان به راکوله و چې واسو د نفس ما د کاغذ کې کاغذ په جدري لیکي هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونو جمعه سه یو پلاغه درو څه دوه سر نه پرفسر به کوم سر په خلاصې چې په کار په لسیری په پندل ساکي چې په پندل سیده په شل باندې کوي نو موږ د مسلمانو صدا کله ده چې و د کلینیکان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاوس پر سیج نه
د ولسوالۍ پر روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو او درولیا او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ لوروختي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو په کلیه وطن کې کم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او تشک دا ونه لري نو جوړ نه جوړ تک رسیدګي ډېره مشکله ده او ټول درمل او دواوي چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هله مداده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې سر دننه کې او د غالات د ځان سره مقایسه کې او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي
موږ د کلینیکونو او ستاسو حالات تر رسیدلې چې هیڅ دوا هیڅ نو د درملو څنګه سچې تر لاسه کو اته چې مرکزی څنګه ته ور سوچنه شو حالته حالت هم دوا نسته
د معلوماتو لمخې د کندهار د ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یاد مرستي ځنډیدلې دي په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمونیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړې د طالبانو د حکومت د کندهار د عام روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. 114 کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15-20 ورځې کیږي چې دوا بېرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواوو، نو د دواوو په قرارداد کې چې دی دواوې یونیسف په غاړه اخیستې دي.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لاله وړاندې د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو لیشت درولی چې ممکن دغه هیواد یې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایډن اداره 13 اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگتن په رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغې بسته کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی، 1900 کیلویی او 1225 کیلویی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو، پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس دی ولوړپوري اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړی ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي، هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بند شوه. د رفح ښاروال احمد السوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر، د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پاوز بیانن ویلی چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې له عامو خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا 40 کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ل امنیتي اندیشنو سره سره د ختیځ او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې چینایي امنیتي کمرې د زیاتېدو په حال کې دي. د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ داهو او های کویشن د منځنۍ او ختیځ اروپا په هیوادونو کې د پراختیا په حال کې دي. د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات عصمت چاروان اوروي.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ های کویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي راډیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي راډیو معلومات ښیي چې د اروپایي اتحادیې او ناټو په غړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي عامه ډیټابیسونه نشته. خو د ازادي راډیو موندنې ښیي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایکویژن د هنګري، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څانګې مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی. حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډېریدو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایکویژن کمرې په هنګري کې د ځانګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوی دی. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولې دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصص کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوی دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
لږ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سجرډو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې پېښور ته مخه کوي. خو مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو د سیمې یو دوه خبرونه. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پرلت له هم دوام لري. د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرلته مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړنلار باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوشتو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پرلتوال وایي چې پر انګور اډه د سفري اسنادو لازمي کول د پولي د دوړو خواو سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورترانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. له پاکستانه دا خبر هم لرو چې د پاکستان وی محکمه حکم کړي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی دی د کور له نظر بندۍ څخه زندان ته انتقال شي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې دغه غوښتنه خپل بشرا بیبی کړې و ځکه چې په کور کې نظر بند پاتې کېدوې امنیتي اندېښنې ورته پیدا کړې وې. بشرا بیبی له تیرې جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظر بند و. هغه او خاوند یې تورن دي چې د صدر اعظم پر مهال یې دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمې چارواکو ته امر کړی چې بشرا بیبی د راولپنډۍ د ګاري شنشار اډیاله زندان ته ولېږدوي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوری اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. اوس په پېښور ته مخه کړو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو شخونه دومره زیات دي چې خلک اړ کړي چې په لوړ ژغ له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ښار اوسیدونکي وایي دغه شور نه یوازې له کورونو بهر فضا ککړه کړي، په کورونو کې دننه هم د خلکو ذهني آرامتیا اغیزمنه کړې ده. نور د ازادي راډیو د خبریال وسیم سجاد په دې راپور کې جزئیات اورو.
هر ډول شور
دو رکشو ناکار آوازونا. دو موٹر سائیکلو دو سوری کلل شوی سائلنسرو غلمبار. پو بسونو او ویگنو کی لگول شوی تیز او قسم قسم ہرندونا. دو سودا د خرس لپارا پو پک اپ سوزکو کی نصب شوی لوڈ سپیکری. د پیخور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یوه ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیخور صدر کې په گاډۍ فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه اورو او بس بوجوي بوجوي بوجو گاډۍ غړ غړ گاډۍ رواني لندونه دي. خو شور خو زیاتې خامخا روټین خو نه راکوي چې کوټه لاړ شو مسخوتن نه لاس بجې روټین خو نه راکوي. دومره دماغ خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو طاقونه او کمرې ډیرې وای. ورځې ستړي ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې له وجې ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاري. عمر خان د خیبر اوسیدونکی دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وایي حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې دی شپې هم ډیفټي وکړه ورځې هم دلیله شو بیا د مرسیکل والا تیریږي. دا انسان نه زور ورکې مزغو دپاره ام مزغو دپاره نقصانی دي ام جسم دپاره نقصانی دي. نه پوره کیږي که نه په یوه بجه ډیپټي وکړه بیا ټوله شپه لاره برټره پره کی او دې سره بیا خوب نه شي.
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرضونو سبب جوړیږي. په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکې بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ نه دم یو سټیج کې داسې مرضی بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي. هغه کې انزایټي ډیپریشن ڈفرنٹ سائکیٹرک ڈیزیز انسان تک دلشی.
دا سینسز یا شماریات و محکمی دشمیرو تر مخا پیخور دا سلویخ لکا نسیوا خلق و خار دے. دا صحت پوہان وائی دا ٹریفک نظام کی کمیانی ڈیریدون کی کارخانے او بیزایا تیز ہرنڈونا پا دمرا لوی خار کی دا شور لوی ذریعہ دا. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې ترود مشته بخې ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډی په کلی کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان ونړوله او یوې سرایوي وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړله نو بخچا هغه وي وړله نو بخې غټ غټ توانونه دې خاطر سوي دې وروره دا غزما خبر نشر چې در مشرانو پر ورسېږي او دا غزمج حال د کتنه وکي شراسي مسه دا اوسه پورې څوک نه راغلی نه چا بشتنه را باندې کړی ده چې تاسو څنګه حال دی. دا غز سر نشر کړو. الله پاک دې خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بېخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ورته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسي.
السلام علیکم. سترت احمد سلانه د روزګان ولایت روت ولسوالۍ څخه. په روزګان ولایت روت ولسوالۍ کې غټ او ججستنځ چې د یوازنی هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټرو تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خوراکي توکي ډیر په لړ کې مت دي او که موږ راغی څوک اوري دغه لار دې موږ ته جوړ کړي د مټرو تګ راتګ ډیر ډیر ستونزمن دی. مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مخدر موادو په ارتباط یو اونیس پروګرام لرو، د زهرو کاروان پروګرام. او مخکې تر هغه چې دې پروګرام ته مخه کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د آی پی ایل په لوبو کې سن رایزرز حیدرآباد له لکنهو سوپر کینګز سره مسابقه لري. تر اوسه پورې د آی پی ایل یا د هند د غورا لیگ لوبو په جدول کې کلکتا تر ټولو مخکې ده. په یو لسلو کې شپاړس منډې اخیستې دي، شپاړس پوینټونه اخیستې دي، او راجستان رایل بیا په یو لسلو